السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماس پهینه یو بجه شوی دا ز انیس اجمل وتا سره په دې روانه خبرونه کیم په دې غړې کې باور چې امریکا په ترهګری تورن حافظ سید پاړه د 10 ملیون ډالرو د انعام وضاحت کړی دی او دغه سي د امریکا د بهرنو چارو نائب وزیر تھامس نایډز چې پاکستان اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دغه په اړه به حال ووري او د خیبر پښتونخوا حکومت او هنر کدی په چې د یوې غونډې رابللو اراده لري دغه سينور ریپورټونه هم لرو خو د خبرونه په پیل کې بعد ملي حمیرزاده نه د دې سات خبرونه واورو اول د خبرونو سټکی په کراچۍ کې د ملیر پسیمه کې یو چاودنه شوې ده په افغانستان کې د میمنه پسیمه کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې د دریو امریکایي سرتیرو په ګډون لس کسان وشل شوې دي امریکا یو واری بیا ایران ته د اټومي پروګرام په اړه د وضاحت کولو خبرداری ورکړې د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې پولیس وايي په ملیر سیمه کې یو چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوې دي د مرګ جوبلې د شمیر په اړه د وخت متضاد رپورټونه دي چې روغتیایي چارواکي وايي څلور کسان پکې وژل شوې دي دوی په وژل شوو کې دوه پولیس والا او دوه عام وګړي ښایي تر دې دمه دانه ته واضحه چې دا آیا ځانمرګي برید وو او که د نصب شوي بم حمله وه دا وخت ملیر په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذه ده او پولیس سیمه په ولکه کې اخیستې چې د پیښې په اړه تحقیق روان دی رپورټونه وايي د افغانستان په شمالي برخه کې په یو ځانمرګي برید کې لکتر لږ لس کسان وژل شوي دي چې پکې درې امریکایي سرتیري هم شامل دي د شورو په ورځ د فریاب ولایت په سرخان میمنه کې دغه برید ترسره شو چې نسبتا یوه پر امن سیمه ده رپورټونه وايي ځانمرګي برید کوونکي د بارودي موادو ډک په یو موټر سایکل سپور وو د پیښې پړه طالبانو په غاړه اخیستې د مرګ جوبلې د شمیر په اړه بېلابېل رپورټونه وو خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو امریکایي دفاعي چارواکي د خولې د دریو امریکایي عسکرو د وژنې پخلی کړی دی په دغه برید کې افغان پولیس والا هم وژل شوي دي رپورټونه وايي دغه برید هغه وخت ترسره شو کله چې بهرنیو ځواکونو په یو پارک کې تصویرونه اخیستل په افغانستان کې سږ کال د نیټو ځواکونو تقریبا سل ترسي سرتیري وژل شوي دي د امریکا د خارجه چارو وزارت وایان مارک ټونر ویلي چې که څه هم لبه د مرغه حافظ سعید دا وخت په آزاده توګه خپل فعالیتونه پر مخ بوزي خو ډېر ضربه یې جیل ته کړي دا خبرې نوموړي په یاد شوي وزارت کې د یوې غونډې پر مهال د لشکر طیبه بنیادي ښودونکي حافظ سعید په سر د امریکا لخوا 10 ملیون ډالرو برابر د انعام ایښودلو ته جواز د پوښتنې په جواب کې کړي مارک ټونر زیاته کړه
دا 10 ملیون ډالر د حافظ سعید د زید معلومولو لپاره نه بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمه د چلولو لپاره وکړول شي دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري خو دا چې موږ دواړه په شریکه د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې کوو نو وایم چې حافظ سعید د سیمې لپاره یو ګواښ دی د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمہ وار ده
بلوري حافظ سعید تیر ورځ په پنډا کې په یو هوټل کې یو رابللي خبري کانفرنس ته ویل چې کچا سره خلاف کوم ثبوت وینو تک تا ورسره تیار دي کراچۍ ښار کې د اخوډب پیښې دوام لري د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې درې پولیس سرتیري وژل شوي دي پولیس وایي وژل شوي پولیس د ښار پی آی بی کالونۍ کې د ډیوټي ترسره کولو پر مهال د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوي دي بلخوا د برطانیې مرستیال های کمشنر فرانسیس کیمبل په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم د مشرانو سره د ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویلي په دغه ښار کې امن د نړیوالې ټولنې په ګټه دي
as a diplomat here and as representing the United Kingdom
de way da britaniya da astaziya da yo diplomat patoga mungdali dal gwaru che karachi de pur amna aw mustahkam wi da nayawasi da nawri wali tolani balki da karachi da usidun ko da siyasi astazo pa gata ham de کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د تیرو خواوشه لسو ورځو راهیسې روانې دي چې پکې سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي کسان او پولیس سرتیري په نښه شوي دي امریکا یو واری بیا ایران ته خبرداری ورکړي چې نړیوالې ټولنې ته باید دا ثابتولو کې سنجیدګي وښایي چې اټومي پروګرام یې اټومي وسلې د جوړولو سره تړلې نه دي ګینې نورو اقتصادي بندیزونو او یوازیتوب سره به مخامخ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې چارواکي د تهران سره خبرې اترې بحالولو په لړ کې د تاریخ ټاکلو په هڅه کې دي خو امریکا یوازې زباني خبرو اترو کې دلچسپي نه لري هغې زیاته کړه چې په سفارتي کچه لانجه په هوارولو کې اوس هم وخت شته خو ویل چې د دې لپاره وخت غیر محدود نه دی. هیلری کلینټن ویل واشنگتن غواړي په پرامن طریقه دغه مسله حل کړي. ایران وایي اټومي پروګرام یې د پرامن مقصدونو لپاره دی. رپورټونه وایي کې دي چې د ملګرو ملتونو په 15 غړو هیوادونو مشتمل سلامتي کونسل یو صدارتي امر جاری کړی چې د شامی حکومت نه په پکې غوښتنه کیږي د مهلت ټاکل شوی مودې سره سم یعنی په 10 اپریل خپل ځواکونه وباسي. د شام لپاره خاص استازي کوفی انان د ګل پورز ویلو چې د مشت 10 اپریل د مهلت سره منلې چې په دغه تاریخ په د آبادی د سیمونه خپل ځواکونه وباسي. امریکا چې د اپریل لپاره د کونسل مشري کوي د دې پر د عمل کې دغه بیان مسوده تیار کړی ده. د جرمونو نړیوال عدالت آی سی سی د شورو په ورځ په لیبیایي چارواکو غا کړی چې د پخوانی ټولواک مشر معمر قذافي زوی سیمفول اسلام دی ورته اوسپاري. د آی سی سی د ججانو لخوا په یو اعلامیه کې د لیبیا اوسنی مشرانو نه غوښتنه شوې چې سیفول اسلام د پسمدستي ډول اوسپارل شي. د لیبیا چارواکو په دې خبره ټینګار کولو ته دوام ورکړ چې ال اسلام چې تیر کال د نومبر په میاشت لیبیا د جنوبي برخې نه نیول شوی په لیبیا کې به محاکمه کیږي او د عدلیې وزارت ویان ناصر المنی د شروع په ورځ ویلي چې عدالتي کاروایی به سر کیږي. یاد شوی عدالت وایي د کیس ته قضاوت حق لري ځکه چې د قذافي الاسلام او د استخباراتو مشر عبدالله السنوسی د گرفتارۍ حکم یې جاری کړی. او امریکا د 11 ستمبر کال 2001 ترهګری بریچ په کې تقریبا 3000 کسان وژل شوی د پلان په تور د القاعده 15 مشکوک یاغیان په رسمي ډول تورن کړی دي. په دغه 15 کسانو کې د دې بریټ پلان جوړونکي د یو پاکستانی خالد شیخ محمد او د یمن ولید بن اتش په ګډون د یمن رمزي بن شیبا د پاکستان علي عبدالعزیز علي او د سعودي عرب مصطفی احمد الحسابي شامل دي.
دا و ملیح میرزاده چې خبرونه تاسو اوریدل. د دې خبرونه ځینې ریپورتونه دادي.
امریکا په ترهګری تورن حافظ سعید په اړه د 10 میلیون ډالر د انعام وضاحت کړي او وایي هغه د سیمې د امن لپاره خطر دی.
10 میلیون ډالر د حافظ سعید د زید معلومولو لپاره نه بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو نائب وزیر تھامس نایډز د پاکستان اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې اړه یو کارپوه وایي
امریکانانو ته پکار دي سلندر فلیکسیبل کی وخی بل دا چې دا پیر کې کړیو نو دې بل کم از کم پالیسی نه کوي نو دا نه ریګریټس خو دې آفر کیو.
د خیبر پختونخوا حکومت او د هنر کدی ادارې په ګډه د فیس اپ ونوم د پښتنو په ټولنه کې د برداشت نشوالي پاړه غونډه را بللې. د هنر کدی مشر په دې اړه وایي
خبره دا ده چې مشته یو ستونزه پیښته او دا ستونزه نوې نه ده. ستونزه د پښتنو لپاره ده په دې چې ډایرکټلی هیټ سیدی هغه پښتانه دي.
دغه سې په دې خبرونه کې 19 پروګرام پلوشه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل چې د هغه د ټلیفون په لیکه باندې دی. ریاض مساخیل تاسو ما واته اوري؟
جی
انیسا. ریاض کدام راتوې چنن په خارجه وزارت کې کوم هفتاوار بریفینګ شوه دی نو پدې کې په کوم مهمو چارو باندې خبري شوه دی؟
انیسا دې کې تر ټولو مهمه چې کوم خبره وا هغه د حافظ سعید په حواله سره چې کوم د امریکای د پیسو یا د انعام اعلان شوی دی هغه باندې خبرې ترې وشوې. د دې ترڅنګ د پاکستان او امریکای په تعلقاتو او کوم چې پارلماني عمل روان دی د نوي تعلقاتو لپاره هغه هم خبر وشو. دې ترڅنګ د پاکستاني چې کوم ولسمشر آصف علي زرداری دغه دوره د هندستان او دغه شانتي کوم چې د وزیر اعظم ویل کېږي چې هغه ته هم افغان ولسمشر د افغانستان د دورې بلنه ورکړې وه نو په دغه چارو باندې د هغې سره خبرې اترې عبدالباسط خبرې وکړې.
سید خوریاز نن سبا کتا سوګره نو په مطبوعاتو کې او زیاتره لکه چې حافظ سید چې کوم دی دغه پاړه باندې مختلف قسم خبرونه راځي نو په دې بریفینګ کې دغه پاړه باندې څه ویل؟
بالکل عبدالباسط نه کله دا تاسو شو چې را غني امریکای د هغه پر سر باندې د نقدو پیسو اعلان کړی دی چې کچا ول معلومات ورکړم دا پیسې مور کیږي. حضرت عبدالباسط لینا و چې بغي سم په دې باندې ډیر افسوس چې دا چېرې د امریکای سره داسې ثبوت وي د حافظ سعید په حواله سره، نو باید چې هغه ثبوت د پاکستان لور کی او داسې د چا په سر باندې اعلان خودل دا ډېر عجیبه خبره ده. کله چې دا غینه دا ثبوت شو چې ولې بیا کته حافظ سعید باندې تور نشته یا هغه یو صفا سړی دی، نو بیا ولې د هغه بندیز په اسلام آباد باندې یا بندیز ته لګېدلې یا دې تر څنګ د هغه چې کم تنظیم دی هغه ولې ناکامونه ګرځول شوی دی؟ فدیر عبدالباسط وینا وا چې یو تنظیم باندې بندیز لګول یا د هغې د اسلام آباد سره نوتل بندول دا یو ځان له خبره ده، خو په یو کس باندې داسې انعام مقررول دا یو ځان له خبره ده. او تر اوسه پورې مونږ سره د حافظ سعید په حوالې سره داسې خبره نشته، نه د هغه په حق لاس مونږ سره ثبوتونه شته. که امریکې سره داسې ثبوت وي چې هغه یعنی په ترهګرۍ کې یا په بل څه پېښه کې هغه ککړي یا په هغه باندې داسې توري، نو هغه ثبوت د پاکستان لور کې د هغې وروسته بیا چې کومه نوره کاروایي کېږي هغه به وروسته کوو. خو تر څو پورې چې پاکستان ته ثبوت نه وي ورکړل شوی د هغې د هغه په ضد څه کاروایي د پاکستان د هغې په حق کې نه دي.
سید دغه سیریاس د کوکته شینو د امریکا او پاکستان اړیکې چې کېنې دي هغه هم په دې وروستیو کې خرابې شوې دي، او اوس هڅه کیږي چې د اړیکې چې دي دا پر ځای باندې راوستل شي. نو عبدالباسط په دې اړه باندې څه ویلو؟
بالکل عبدالباسط وینا وا چې پاکستان د امریکا سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او امریکا هم زیات اهمیت ورکوي چې پاکستان سره ښه اړیکې وساتي، خو تر کومه چې د صلاحیت پیښې وروسته د اړیکې کلکېشن شوې دي نو د هغې وروسته د پارلیمان یو عمل روان دی چې هغه د نوي تعلقاتو جاج واخلي چې دا تعلقات په څه شکل کې وي، او تر څو پورې چې دغه سفارشات مخې ته نه راغلي، دغه نوې مسوده مخې ته نه راغلې د خارجه پالیسۍ په اړه، تر هغې پورې مونږ څه نه شو ویلې چې یعنی د کومه چې د نیټو سپلای ده یا کومه چې ډرون حملې دي یا چې امریکې سره کوم تعلقات دي هغه به څنګه مخ په وړاندې بوزو یا د هغې به څه کېږي. نو کله چې دا سفارشات مخې ته راشي د هغې وروسته به څه فیصله کېږي چې امریکې سره تعلقات په کوم ډګر باندې او په کومه شرایطو باندې مخ په وړاندې بوزو. جی انیسا
خریاس بل تاسو دام راته ویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د هغه وزیر اعظم ګیلانی ته د افغانستان د دورې دعوت ورکړې ده، نو څه پته لګي چې دا دوره کله ده او د دې په اړه کوم قرارداد لیکل ویل؟
جی علی زمونږ کله د عبدالباسط زاده ته وڅو کو چې دغه دوره چې ویل کیږي ولسمشر د حامد کرزی پاکستانی وزیر اعظم ته بلنه ورکړې چې افغانستان دوره دی وکړي، نو هغه وینا و چې تر اوسه پورې داسې څه نیټه نه ټاکلې شوې چې دا دوره به کله وي یا په دې کې به کومې خبرې ډسکس کیږي، خو دا خبره صحیح ده چې افغان ولسمشر وزیر اعظم ته بلنه ورکړې ده.
خبل تاسو دا خبره هم راته وکړله چې ولسمشر آصف علي زرداری چې دی هغه د هندوستان ته د دورې امکان دی، نو د سو ویل چې دی او هندوستان کې په کومو مهمو چارو باندې خبرې کوي او د دورې مقصد یې څه دی؟
اوسه پورې چې څونه خبرې دي عبدالباسط چې کومه خبره وکړه دا دوره خو چونکې د اجمیر شریف تبا ولسمشر دی او دا هغه یو نیږي دوره ده، خو په دې دوران چې چونکې افغان هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ولسمشر ته د ماسپخین میلمستیا هم کړې ده، نو په هغې کې به چونکې دا دواړه کینی او دا به یو ډېر د اعلی پای ناست وي، نو په ضروري خبره ده چې عبدالباسط وویل چې په دې کې به کم چې سیمه ییز امن دی او کم د نړۍ لپاره دا امن ډېر زیات ضروري دی، نو په دغه چارو به خبرې کېږي. او د دې سره سره چې نورې کمې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کمې لانجې دي یا کمې شخړې دي د هغې د هواري لپاره به هم په مختلفو اقداماتو غور کېږي، نو دغه شانتې سیمه ییز امن او په شریکه سره د امن او ترقۍ لپاره کار کول دا د دغه ملاقات مهم ټکی بوي.
سید ریاض مسخل ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د دین وړاندې تاسو د ریاض مسخل خبري اوریدلې چې د مشال ریډیو خبريال د اسلام آباد کې وغي د پاکستان د خارجه چارو وزارت چې کوم دی دغه د 19 بریفینګ پاره تاسو ته حال درکو، او اوس بلډ شو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. امریکا وایي تم لري ډیر زر به په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو د کول لپاره د تورنې ډلې لشکر طیبه پوخانی او د جماعت داوا ډلې اوسنی مشر حافظ سعید ونیول شي. امریکا پر حافظ سعید د مقدمه د چلولو لپاره د معلوماتو ورکولو لپاره 10 ملیون ډالر انعام اعلان هم کړی دی. هارون باچا په دې اړه د واشنگتن نه رپورت راکوي.
د امریکا په خارجه وزارت کې د خبري غونډې پر مهال د دې وزارت د ویان مارک ټونر نه پوښتنه وشوه، په داسې حال کې چې حافظ محمد سعید په پاکستان کې په سرګند ډول ګرځي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي، د نوموړي په سر د انعام د اعلانولو څه جواز جوړیږي؟ ښاغلي ټونر په ځواب کې وویل بده مرغه تر دې ساعت هغه آزاد دی چې دغسې وکړي، ولې موږ تمه لرو چې ډېر زر به یې په زندان ورداخل کړو. مارک ټونر د خارجه وزارت د خبري غونډې پر وړاندې د یادې جایزې په حقله د وضاحت د ورکولو په ترڅ کې وویل،
دا لس میلیونه ډالر د حفیظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري او د پاکستان سره د دواړو خیزو اړیکو څخه جدا کار دی. خو دا چې موږ دواړه په شریکه د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې کوو، نو وایم چې حافظ سعید د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان هم پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمہ‌واره ده.
راپورونه وایي د پاکستان او امریکا دواړو حکومتونو لخوا د ناقانونه ګرځول شوې سخدریزې وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټي خودونکو حافظ سعید چې ورباندې په ممبئی د 2008 کال د ترهګر بریدونو د پلانولو تورونه لګول شوي، د امریکا حکومت د تیرګل په ورځ د نوموړي په سر د لسو میلیونو ډالرو د جایزې اعلان وکړ. خاغلی ټونر دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو د امریکا مقصد هرگز په پاکستان فشار راوړل نه دي، بلکې دا چې یوازې هغه وسیلې ورته په لاس ورکول دي کومې بچې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وکړي. فرانس په سجانس په ورته وخت کې لیکي، حافظ سعید 13 ورځ د پاکستان په پنډای ښار کې د هیواد د پوسټ سر دفتر ته په لنډ واټن په یو هوټل کې رابللي خبري کانفرنس ته په زغرده وویل چې که امریکا غواړي ما سره رابطه وکړي نو را دي شي، زه دلته کیم. نوموړي دغه راز زیاته کړه، دوی چې هر چرته وایي که د امریکا عدالت وي او یا د بل کوم یو ملک او زما په خلاف ثبوت پکې راوړی شي، ورسره تک ته تیار یم. راپورونه وایي حافظ سعید په دې ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو درنو جلسو په ترڅ کې د امریکا پر ضد پارونکي ویناګانې وکړې او هم یې د پاکستان په حکومت، امریکا او ناټو ته د دوی د اکمالاتو لپاره د خپلو ترانزیتي لارو د نه ورکولو لپاره غږونه وکړل. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د تیر کال نومبر میاشت راهیسې چې امریکایي ځواکونو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او سلیریش پاکستاني عسکر یې ووژل، په افغانستان کې میاشت د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تیرېدونکي د ناټو د اکمالاتو دوه مهمې لارې تړلې دي. که څه هم چې د امریکا حکومت وړمه ورځ واضح کړه د حافظ سعید پر سر د جایزې اعلانول بعد، پاکستان له لوري د ناټو د اکمالاتي لارو د بند ساتلو او یا هم بیرته د پرانستلو په پریکړه هیڅ اغیز ونه کړي، خو راپورونه وایي د نوموړي عدالت ته د راښکلو له پاکستانه د امریکا نوې غوښتنې به ممکن د دواړو هیوادونو د مخکینه خرابې اړیکې لا نورې هم پیچلې کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د هارون بچا رپورټ تاسو ورېده. اوس به لړ شو اسلام آباد ته. د پاکستان په دوره راغلی د امریکې نائب وزیر خارجه تھامس نائډ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقاتونه کړي دي او د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړه خبرې اترې کړي دي. د پاکستان تزیه نگاران چې کوم دي، هغه دي د دې دورې او ملاقاتونو ته په کم نظر ګوري. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د سراج زهیر رپورټ.
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان د صدر آصف علي زرداری او د امریکای د نائب وزیر خارجه تھامس نائډز ترمنځ لاهور گورنر هاوس کې ملاقات شوې ده. ملاقات کې صدر آصف علي زرداری د امریکای په نائب وزیر خارجه په ډاګه کړه چې ډرون حملې د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره ګټورې نه دي او د ناټو د سپلای د بحالۍ لپاره دی امریکا د پارلیمان د سفارشاتو انتظار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو تزیه کاران په دې څه فکر لري کله چې د لړکې مشال ریډیو د ډاکټر رسول بغش رئیس نو پختل، نو هغه وویل چې دا دوره د دوانو ملکونو ترمنځ د اړیکو مضبوطولو لپاره ډیره مهمه ده.
دا دوره چې کوم شو، دا د خوشحالي خبره ده او دا د دې خبرې دلیل دی چې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو ته بیا د سرکټنه کیږي او دې کې ډیر پرمختګ هم شوی دی. بل خبره دا ده چې پارلیمان خو خارجه پالیسي جوړول شي، بیا دغه پالیسي د ملک اعلی چارواکي چلوي. که پارلیمان د ناټو سپلای په حق لا فیصله وکړه او کنه، خو د مشرانو ترمنځ بعد د تګ راتګ او ملاقاتونه روان وي او دا د ملک لپاره ډیر ضروری هم دي.
دغه پخوانی سفیر بیرسٹر زاید سعید مشال ریډیو ته وویل چې د سلاله چیک پوسټ پیښ وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. د زیاته کړه،
خل دې دی خو ډېر ګوره وایټل انټرست دی چې دا سپلایز چې دی افغانستان ته نو فورسز ته نو دا دې بحال نو دې د پاره وی کوشش کوي لګیا دی امریکنان چې دا وشي او پارلیمنت وای چې نه سونا پورې ډرون حمله چې دی ختم شوه نه، نو دې ته پکار دی چې سلګ دور ډېر امریکنانو ته پکار دی چې لندن فلیکسیبلټی وخی بل دا چې دا اٹیک کړیو نو دې بس کم از کم اپالوجی نه کوي نو دا نه ریګریټس خو دی آفر کیو کمپنسیشن کنه.
د ذکر وړ دا چې د صدر آصف علي زرداری سره د ملاقات نه سربیره امریکایي نائب وزیر خارجه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات کړی دی او ورسره په خپل منځي اړیکو خبرې اترې کړې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ہے اس بلڈ شیو بل رپورٹ تھا. دا خیبر پختونخوا حکومت او د هنر کدی پنامه د هنرونو اداري په شریکا د فیس آف په نوم د پختونو پټولنه کې د برداشت نشوالي په بیلابلو اړخونو یو غونډه را بللې ده. د دې غونډې په اړه نور حال غلام غوسره کوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت او د هنر کدی په شریکا همکاري به په پیښور کې یو نړیوال ورکشاپ ترسره کیږي چې په پکی د پښتنو په ټولنه کې د برداشت په نشوالي مقاله وړاندې کولې شي او په سیمه کې د ادم برداشت په موضوع به بحث کولې شي او د هنر په مختلف شکلونو کې به په ادم برداشت او د پښتنو د سیمه په مختلفو ستونزو کار کولې شي او بیا به د هنرمندانو دغه کار نندارې ته وړاندې کولې شي. د فیس اپ په نوم د دې ورکشاپ په اخلا د هنر کدی مشر او پښتون پیژندلی هنرمند جمال شاه د خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ترګری ترڅنګ د ادم برداشت نور هم ډیر شکلونه دي.
فیس اپ چې دې تقریبا د دوه هفتو پروګرام دی په ابتدا کې به دوه ورځې دغه ډیسکورس وي او مکالمه به وي په ادم رواداری، ادم برداشت، انټالرنس یا ټریزم. ټریزم خو په دې کې د ادم برداشت یو شکل دی مګر شکلونه ډېر دي. مذهبي ادم برداشت، سیاسي ادم برداشت، اتنیک دغه او دا ټول به په دې کې موږ په دې باندې خبره کوو او ښه غټ غټ مفکران، سکالرز، آرټستان او دغه څه دي د مختلف فیلډز دي به پیپرز وایي. بیا به په دا پیپرز باندې بحثونه کیږي. د دوه ورځو پسته به د شپږو ورځو یو ورکشاپ وي. په ورکشاپ کې به د هر فیلډ آرټستان کاغه سندرغاړي دي، کاغه میوزیشنز دي، کاغه د تھیټر دي، کاغه د فلم دي، کاغه د انځور دي، پینټرز او سکلپچرز دي، کاغه د ګډا سره تعلق لري یا د پکټري سره تعلق لري. دا به ټول یو ځای په دا موضوعات باندې کار کوي. موږ به فلمان جوړوي، څوک به پینټینګ، څوک به سکلپچر، څوک به خطاطي کوي، څوک به میورلز جوړوي، څوک به ډرامې جوړوي، څوک به فلمونه کوچنی کوچنی جوړوي، څوک به موسیقي دغه کې کمپوزوي. داسې تیار سي په آخر کې یوه میله ده.
د هنرمند جمال شاه په وینا په دې ورکشاپ کې به زیاتره موضوعات د افغانستان، خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو د ستونزو سره تړلې وي.
زموږ فوکس په خاص په دغه وی د زموږ په سیمه افغانستان سو د افغانستان بیا په خاص پښتني سیمه او بیا خیبر پښتونخوا، فاټه، بلوچستان. ځینې موږ آرټستان او د ځوانان چې دي هم زیات راغوښتي دي. خو د دې علاوه به د امریکې نه هم خلک راځي، د یوکې نه هم، د انډیا نه، د ایران نه، د بنګلادیش نه، د جرمني نه، د ډنمارک نه. خبره دا ده چې موږ ته یو ستونزه پیش ده او دا ستونزه نوې نه ده. په دې تقریبا دیش پنځه دیش کاله تیر شوي دي. ستونزه د پښتنو دپاره ده، په خاص د افغانستان د پښتنو دپاره، د خیبر پښتونخوا، د فارچا، د بلوچستان د پښتنو دپاره. په دې چې ډایرکټلي هیټ سي دي هغه پښتانه دي. نو چونکې زموږ ستونزه ده کار په دې کول اسانه بالکل نه و. موږ د ډېر مودې نه په دې باندې لګیا یو، خو کول ډېر ضروري و ځکه مو وکړو.
د فیس اپ په نوم د دې ورکشاپ په اخلا د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې ورکشاپ مقصد د پښتنو اصل مخ نړۍ ته خودل دي، کوم چې د دې نه وړاندې د تشدد او کرکې په شکل کې خودل شوی دی.
زمون په معاشره کې چې زمون حقيقي کوم شکل له خلکو پټ کړی دی او د خپل مفاداتو په بنیاد زمونږ شکل چې کوم وران کړی دی، نو نن مونږه کوشش کوو چې مونږ دا وران شکلونه یو یو د مخې نه خوا کړو او حقيقي شکل ته ورسو. هغه په هغه بنیاد درسو چې موږ خپل ځوانان د خپل کلچر نه خبر کو، په دې ورکشاپ کو، په دې سره چې کوم دې د فکر مجسمه جوړې چې مجسمه د جوړولو مطلب خپل طریقې کار وي، کو سره چې کوم دې نو ادیبان لیکل کې چې راغې نه خبر شي، کو څوک تھیټر لیکي چې نه خبر شي، چې د نوې دنیا مطابق دا ټول شی چې کوم دې لیکي او دا ځوانان په خپل چې کوم دې نو دا ځمواري قبول کړي، دا غې د پاره چې کوم دې نو موږ د نړۍ ایونت کو.
د یادونه وړ چې د فیس اپ په نوم د دوه اونو دا ورکشاپ به د اپریل په 8 نیټه په پیښور پیسي هوټل کې پیل کول شي او په نشترحال پیښور کې به پای ته رسي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
کراچی کې د برتانی ډیپټی های کمشنر د شروع پرواز د عوامي نېشنل ګوند او ام کیو ام د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او کراچی کې د امنیت د بحالۍ په موضوع د هغې سره خبرې اترې هم کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
فرانس کیمبل د شروع پورس کراچی کې د ایم کیو ایم مرکز 90 ته لاړو او هلته یې د یت شوی ګوند د مشرانو سره وکتل. د ایم کیو ایم ډلې یو مشر او سند حکومت کې د ځوانانو د چارو وزیر فیصل سبزواری د یت شوی ملاقات په حق لا مشال رډیو ته ویل چې دغه ملاقات کې دوی د کراچی خار په ګډون د ټول ملک په سیاسي او امنیتی چارو خبرې وکړې.
جو شہر میں اور صوبے میں اور ملک بھر میں جو سیاسی صورت
فیصل سبزواری وائی پا کراچی خار کی پسند صوبہ کی اور پٹول ملک کی چکو میں سیاسی چاری روانی دی دا حاغی پا بابلمو دا برطانیی دا سفیرانو سارا خبری اتری وکڑی کراچی کی چا دا بدامنائی کمی پیخی روانی دی اور دا حاغی ترشاد سر لاملون دی دا دی ترسنگ خار کی دا امن پا حقلا زمانگ دا گون حاغ دریز چی پزمکو دا قبضگرو نشایی توکو دا خرسونکو اور نقانون و اسلو پزد دا بیتوپیر عملیاتو غختن دا دا او دا سنور ټول موضوعات مو د هغوی سره شریک کړل. د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو وروسته د برتانیې ډیپټی های کمشنر د عوامي نېشنل ګوند د چارواکو سره مردان هاوس کراچی کې وکتل. د ملاقات وروسته خبري غونډې ته په وینا کې فرانس کیمبل وویل چې نړیواله ورورولي کراچی کې امن غواړي. دی وای د سفیر په توګه د برتانیې هیواد په استازیتوب موږ باثباته او د امن څخه ډکه کراچۍ لیدل غواړو. نړیواله ورورولي کراچۍ کې د بدامنۍ په پیښو خواشینی ده. موږ کراچۍ کې د امن راوستو لپاره په مختلفو وختونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره باقاعده خبرې اترې کړې دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند څنګ مشر سینیټر شایسید وویل چې کراچۍ کې د امن لپاره دوی د هرې هڅې هرکلی کوي. نړیواله ورورولي د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ختمولو کې مرستې جاری وساتي. هغه وویل کراچۍ کې د تلپاتې امن لپاره ضروری ده چې ښار له وسلې څخه پاک کړی شي او بې لوري ټاکنو ته لار هواره کړی شي. که څه هم یوې خوا ته کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په موخه سیاسي او انتظامی هڅې روانې دي، خو بلې خوا ته ښار کې لا هم د تشدد د پیښو لړۍ دوام لري. دا خوڑه په تازه پیښو کې درې پولیس سرتیری وجل شوی دي. پولیس وای وجل شوی سرتیری د خار پی ای بی کالونی کې د ډیوټۍ تر سره کولو په محل د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوی دي. وجل شوو کسانو کې یو تن ای ایس ای دنی بخش او پاتې دوه تنه رمضان او اکرم سپاهیان دي. پولیس زیاتوي وجونکو د ځان سره د وجل شوو پولیس سرتیرو سرکاري وسلې هم وړي دي. کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د تیرو خواوشا لسو ورځو راهیسې روانې دي چې پکې د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک او پولیس سرتیري هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د شبقدر بازار د کتابونو په دکان کې هغه کتابونه په بیا خرڅول شي کوم چې د خبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ په خبر لاړخه ویډیا ماشومان ته ورکول شي. د دغه کتابونو په سرپاڼه لیکلي ناٹ فار سیل یا د نه خرڅولو لپاره، خو بیا هم دغه دکانداران دا کتابونه په خلکو خرڅوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په شبقدر ډیری بازار کې د کتابونو په دوکانونو کې د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پیښور لړخه چاپ شوي هغه کتابونه چې د حکومت لخوا ماشومانو ته ویډیا ورکول کیږي په خپل اصل قیمت خرڅول شي. د پرایمری نصابي تعلیم دوه کتابونه اردو قاعده او پښتو قاعده چې په سرپاڼه فری فرام ګورنمنت ناٹ فار سیل یعنی د حکومت لړخه ویډیا او نخر سیدونکو لیکل شوي هم دي په دوکانونو کې خرڅيږي. او هغه ماشومان یې چې په غیر سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي په بیا اخلي. د شبقدر بازار اوسیدونکو یو ځوان محمد امین خپل یو ماشوم د پاره دا کتابونه اخستلې دي.
ممبرې مشال رېډيو باندې ما بل ورزورېدل چې یو ولک چې دینو د کپړو د نشوالي په وجه باندې ځانو سيزم، نو دا خو کداغه سمون چې دینو دا کتابونه اخلو. یو طرف ته کده حکومت پام جننه نشته دي، بل طرف ته چې دینو زمون غم بیا په دغه خلکو باندې قسم له ظلم دي، ځکه چې دا کتابونه خو په یو خاص مقدار سره جوړ کړي او دا زم اخلم بل مخرب.
په شبقدر سټوډنټ سټیشنری مټر روډ شبقدر کې کتابونه خرڅول کې ساجد خان وای هغه ته هم دا کتابونه په بیا ملاویږي.
جی دا هو د زیات تر د اول نه تر د پنځم پورې د اردوګان او پښتوګان راځي، خو زیات تر د کدل ته دومره نه راځي ځکه چې څومره د پېښور 400 اړخته دی غټو څورونو ته باندې دا خرسي ناغوی نه بیا مونږ ته راځي. د اول 200 روپے دی، د دویم 36 روپے دی او د دریم 15 او د سلورم 240 د پنځم 250 روپے دی.
خو محمد امین چې کله دا کتابونه اخستل نو دکاندار ورته سوایلیو
نو کله چې کتاب باندې موږ ته نغې باندې کلو فری فرام ګورډ ناٹ فار سیل، نو دکاندار ته مې چې دا څنګه حساب دی خو سرکاري دی، خو تاسو څنګه خرڅوي چې دا مولا سرکاري استادان نه کوي.
د داسې غیر قانوني کارونو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ عبدالقیوم وایي
ډیر زیات دی، دا خو دومره زیاتې انتہائی زیاتې دی، خو څوک یې تپوس کوي؟ چا څوک تپوس کوي؟ حکومت خو سب دا نه کوي، نه پچا په واچول په دکان باندې چیرې دی دکان کې سرکاري کتاب خرڅیږي ولی خرڅیږي؟ دلته ګوره کمیټی شته، دلته پولیس شته، دلته آرام یک مشته، خو تپوس والے څوک نشته. بیا ګورنمنټ نه پکار دی چې دا شی په بازار کې خرڅی نه او که خرڅی نه دا غلی کلمی ګل دی ورانه چاپته بدلی.
لدی ورستو مو د صوبې خبر پختونخوا د طالبی سانګي وزیر سردار حسین بابک سره بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دستي فون یې بند او د دفتر نه بهر وو.
د ماسپخینی یمنی ما بجه شوې ده د ملیحا میرزاده نمبلند خبرونه واورو.
په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د فریاب ولایت په میمنه ښار کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید کې د دریو امریکایي سرتېرو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د لشکرې طیبه بنیاد ایښودونکي حافظ سعید پسر د انعام ایښودلو مقصد د هغه محاکمې ته لاره برابرول دي. په کراچۍ کې د برتانیې مرستیال های کمشنر فرانسیس کیمبل په ښار کې امن د ولس او د نړیوالې ټولنې په ګټه بللې. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړې چې د خپل اټومي پروګرام په وضاحت کې باید سنجیدګي وښایي. امریکا د 11 سپتمبر 2001 کال د پیښې د پلان په تور د القاعده 15 غړي په رسمي ډول تورن کړي دي او کېدای شي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام حکومت ته د ځواکونو ویستلو په مهلت د عمل کولو په اړه یو صدارتي امر جاری کړي.
دا و ملي حمیرزاده چلند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستانی رسپانو د اداريو غټ کې سدي.
اردو جبو رسپانو ایکسپریس او آج او انګریزی جبو رسپانی دی نیوز وزیر اعظم گیلانی او نواز شریف ترمنځ شوی رابطه ته زیات اهمیت ورکړی دی او لیکي چې وزیر اعظم گیلانی 13 ورځ د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته ټلیفون د لارې خواست وکړو چې مسلم لیگ نون د قومي سلامتی کمیټه اجلاس بایکاټ ختم کړي چې امریکای ناتو او ایساف سره تعلقاتو ته حتمی شکل ورکړی شي. نواز شریف وزیر اعظم گیلانی ته د مسلم لیگ نون لخوا د کمیټې په اجلاسونو کې د شرکت یقین دهانی ورکړه. رسپانه مشرق 13 ورځ په جمرود کې په موټر کې شوی ریموت کنټرول بم حمله په حق لا خپل سرخی کې لیکي چې یو ډبل کیبن موټر جمرود بازار طرف ته روان وو چې خرکی آباد خړ کې سړک غاړه ته خخ کړی شوی بم وچاودو چې په نتیجه کې وو کسان مړه او دوه جوبل شول. ورسپانه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې قومي سلامتی کمیټې چیرمن میا رضا ربانی ویل دي چې کمیټې امریکای او ناتو سره تعلقات او حواله سره په نوې سفارښتو غور نه کوي، بلکې د هغه سفارښتو جایزه اخلي چې کوم باندې اپوزیشن ډلو لخوا د تحفظاتو اظهار کړی شوی وو. رسپانه لیکي چې دا ډیره د تعجب خبره ده چې حکومت یو طرف ته پارلمان د بالادستۍ خبرې کوي او بل خوا دې پارلمان کې په مهمو مسلو قراردادونه خو منظور کړی شي خو عمل درآمد پرې نه کوي. رسپانه لیکي چې پارلمان بالادستۍ یقیني جوړولو لپاره ضروری ده چې پارلمان په فیصلو او قراردادونو په هر حالت کې عمل درآمد وکړي شي. رسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې گلګت او چلاس کې د بدامنۍ ډزو دستي بمونو او هدفي وجنو په پیښو کې 44 مړو او 250 جوبل شوي دي او انتظامیه د حالاتو قابو کولو لپاره فوز را بللې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت کراچۍ او بلوچستان کې هم هدفي وژنې روان دي او اوس د گلګت پرنګ په پورم نه ځای کې هم حالات خراب شو او حکومت بیخي بے وسخ کاری. باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي او ټول ډلو لا په شریکه د دې سازش مخه نیول پکار دي. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو کې د اضافي خلاف د اولس ترانسپورټرانو او تاجرانو د احتجاج نو وروسته حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی او پېټرولو په نرخ کې 2.22 روپۍ، ډیزل 1.46 روپۍ، د خاورو تیل 1.40 روپۍ او سی این جی 1.95 روپۍ د کیلو په سر ارزانه کړی ده. ادارې وایي د تیلو او سی این جی په نرخونو کې دا کمی په وړو کې د مالګې برابر دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په فائنانشل ټایمز رسپانه کې لیکلي شوی چې یو خواته په پاکستان کې چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې تر ټولو زیات تاوان دوی ته شوی، خو بیا د دې کمه پیژندنه کوي چې د ترهګرو ډلو سره مرستې کوي. بلخوا په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو مقاله کې راغلي چې یو خواته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ناروا چلند خبرونه راځي، نو بیا پوز یې د خپلو سرتېرو ښه کړنې هم نه په ډاګه کوي چې امریکایي ساتونکي د یو ماشوم بچ کولو په هڅه کې خپل لاسه ورکړو. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا میرزا دنورو.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي پاکستانی چارواکي دانه خوخوي چې د ترهګري په لړ کې د دوی د دوه مخي توپ خبره کیږي. رسپانه دا یو وجه خای چې لامل یې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې سره دوی ډېر شرم محسوس کړ، او اوس په 2008 کال کې د ممبئی بریدونه چې پکې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي لپاره د تورن شوي ترهګري ډلې مشر حافظ سعید په سر د امریکا لخوا د لسو ملیون ډالرو برابر انعام ایښودلو فیصله به پاکستانیان نور هم تنګ کړي. د رسپانې په خبره دا په دې رڼا اچوي چې حافظ سعید د مفرور کېدلو باوجود په پاکستانی سیاست کې هم یو مهم لوبغاړی دی. فائنانشل ټایمز لیکي پاکستانی چارواکي دا دریز لري چې د ترهګرۍ جګړې تر ټولو زیات زیان دوی ته رسېدلی چې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. رسپانه دا خبره سمه ګڼي خو زیاتوي چې د دې خبرې ډېره کمه پېژندنه کېږي چې پاکستان د ترهګرو ډلو ته مرسته جاري ساتلې چې یا خو په هند او یا په افغانستان کې استعمالېدای شي. په مقاله کې لیکل شوي امریکایانو ته هم پکار ده چې دا یاد ولري پاکستان یو اټمي طاقت دی او پاکستان باندې فشار راوستلو په لړ کې دی د احتیاط نه کار اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د یو امریکایي ډینیس وایکل کیسه د هغه امریکایي پوځي د مفکورې نه ډېره بدله ده چې په یو لسم مارچ په کندهار کې د اوولس افغان ملکي وګړو د وژلو لپاره تورن وو. رسپانه لیکي 29 کلن وایکل د یو افغان ماشوم د ژغورنې پر مهال ووژل شو، خو یوه هفته تیره شوه او اوس هم پوستۍ پخلی کول پاتې دي. رسپانه زیاتوي په لغمان ولایت کې د دې پیښې په اړه معلومات د پوځي چارواکو لخوا نه بلکې د افغان ولسي وګړو او د هغه ملګرو پوځیانو او په امریکا کې د هغه د ملګرو لخوا په ډاګه شول. د رسپانې په خبره په تېرو څو میاشتو کې چې د امریکایي پوځیانو د بدو کړو خبرونه راځي، پوځ یې د خپلو ښه کړنو په اړه معلومات په ډاګه نه کړل چې نه یوازې د وایکل کیس بلکې یوه بله واقعه هم پکې شامله ده چې پکې پوځیانو د طالبانو د زوی ژوند بچ کړ. په 22 مارچ وایکل چې د امریکا په روډز آیلند کې د ملي پوځ یو ساتونکو د هغه قافلې سره روان و چې د جګړې د ځای نه د راوتلو په حال کې و. دې د خپل ګاډي نه کوس شو سو په لاره کې ولاړ یو شمېر ماشومان بچ کړي. دغه ماشومانو کوشش کولو چې د خرڅ لپاره د خالي کارتوسو کوکې راغونډې کړي. افغان شاهدین وایي چې کله یو لس کلن افغان ماشوم د موټر لاندې راغلو نو دې د خپل ګاډي نه کوس شو او دغه ماشوم یې بچ کړ، خو هم د دغه ګاډي لاندې راغلو او مړ شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل محمد خورشید خان اډوکیټ د مذهبي رورولې د ودې لپاره جماعتونو، کلیساو او مندرونو کې د خلکو خدمت کوي او په دې اړه سبد نه محسوسوي. نور حال خالد خان راکوي په دې اړه.
محمد خورشید خان ایڈوکیٹ د پاکستان ڈپٹی اٹارنی جنرل دے، د خیبر پختونخوا نوموړی وکیل دے او بیا د پاکستان یو لوی ګوند سره تړون لري، خو بیا هغه ته په پیښور کې د سیکانو، هندوانو او نور مذهبونو عبادت ځایونو تتلل او د دغه مذهبونو منونکو سپلی پالش کولو باندې ځان بد نخکاری، بلکې په دغه سیوا باندې هغه ویاړ کوي. د پاکستان د سپریم کورٹ وکیلانو یو وفد ورځ وړاندې هندوستان ته تللی حکم کې چې خورشید خان ایڈوکیٹ د خیبر پختونخوا نمائندگی کوي او ہندوستان کے د جامع مسجد دلی کی خدمت سرا سرا د امرتسر کے د سکانو لوی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کی د سکھ یاترو سے واہم پدینیت کولا چې هغه د بیلا بیلو مذہبونو او عقیدو منون کو پمینس کی مینا اور ورولی راول.
دربار صاحب گولڈن ٹیمپل دا ډیر لوی متبرک مقام دی سکھ مذہب دھرم کی، نو التا ما بیا مختلف سیوال تمام لوخی وینزلی سپلے میں پالش کولے جاڑو می ور کولا او لنگر خانہ کی کار کولا.
نوموړی خورشید خان دغه سیوا یا خدمت درې کال وړاندې په پیښور کې د سیکانو د عبادت ځایونو بهر هغه وخت پیل کړو کله چې په قبالی سیمه کې ترخګرو یو سیک ځوان مړ او نور یې وتښتول.
دا سیوا تقریبا مدری کالمخ کے 2010 کے پشاور میں شروع کرے ہوا دلتا یو گردوارا دا بھائی جوگا سنگھ آغاز نما شروع کا مخ کے میں کانو بیا میاں سے دلتا یو مندر دے پیر رتن ناتھ جی آگے کی بازت لما سیوا جوتا گھر کے بیا دلتا یو چرچ دے یو سینٹ تیر شیو دے جان بیانی ہر اتوار رلتا بت لما اور جمعے پورز ما خپل جمعہ تنو کے جمعے پورز مانزک ٹیم کے دا جوتا سیوا دا سیوا میں کولا.
خورشید ڈکیٹ وائی چپٹور نړۍ کې د پښتنو یو بد انزور جوړ شوی دی او د خپل سیوا په وجه هغه دنیا ته خای پښتون کام تر خګر نه بلکې امن خوخي او مینه کون کې دی.
نو زما کم دی فس نه دا سلوګن وا چې زه پښتون یم فخر کوم فخر، لیکن بھائی چې پښتنو کې چې دهشتګرد دي نو زم یو قسمه تعلیم می مشتار سشتا او زل لګیا ما دا پیغام ور کوم چې بھائی ټول پښتانه دهشتګرد نه دي، دې سره زما صوبې خ ایمج به جوړیږي زما د زمونږ د پښتون قوم خو امیج به جوړیږي.
خورشید د ټیکټ په پیښور کې د وکالت سره سره سیاست هم کړی دی او د قومي اسمبلی د پاره دوه ځل الیکشن هم کړی دی، خو بیا هغه وایي چې پسې واکولو کې هغه ته ځان بد نه بلکې فخر پرې کوي.
نو کم سړی عبادت کوي او تر راځي نو هغه خدمت کوم نو مال ځان بالکل نه بد ښکاري، بلکې زما دن نه مال یو سکون ملاویږي، یو سکون ملاویږي. کله هغه سترګې وینم او مال غاړه ورکي مال خپل کوي هغه سترګو نه یو مینه وزي زما دې سره ځان بد مال د دې باندې ځان خلګي.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې خورشید اوډیکیټ وویل چې هغه به اوس د عیسایانو مقدس ښار ویټیکن سیټي او بیا د بد بد منونکو هیوادونو ته ځي، چرته چې هغه د پښتنو او مسلمانانو په حق لا د ترخګره او بد انزور لري کولو هڅه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او د مشال ریډیو خبرونه تاسو له انټرنیټ لاري هم اوریدای شي په mashalradio.com باندې. او وس بلر شو اونۍ سه خبرونه ته چې د زنانو پاړه باندې د پلوشه د خبرونه تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي، نو راځي چې په ګډه وورو.
پہر کور کے د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داس ولی بیا راګیر پدی اور دا د رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واور پدی غک کی چې کوي کمه پختنی هم لتان هم لمانا رات غک کی د اکرانا
بلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې موضوع فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري پښتنه کینیډایي سینیټر سلما عطا الله جان وای غواړي نړۍ ته د پاکستان ښه تصویر اهم وخایي.
او زه وایم چې تاسو لاړ شئ، تاسو د پاکستان خلکو ګورئ، تاسو د پاکستان معاشره ګورئ، نو تاسو چې کوم د خیالات دي هغه به بدل شي.
په چترال کې نجونې ولې د واده په نامه خرڅیږي؟
کلتور په نوم بنانه چې دي ټرافیک
او د وطلی سندرغاړي نازیه حسن شپک سلوختمه کلیزه اول منزل شو. د ټولو اول رازو د پښتني کینیډایي سینیټر د مرکې دوهمه برخه ته سلمہ عطا الله جان چې د خیبر پښتونخوا د مردان اوسیدونکو ده او اوس د کینیډا په سینیټ کې کار کوي، وایي د غواړي د پښتنو خزو د خیګړې لپاره هم کار وکړي. د خپل شخصي ژوند په اړه سلمہ عطا الله جان مشال ریډیو ته وایي،
زما په دې جولای کې تقریبا یو ډیرش کال او شي زیات ژوند ما په کینیډا کې تیر کړ، او زما دا د چیز هر کال واپس تلېما. زما د لوریانی دی، زما دواړه لوریانی پښتون وي، او باقاعده چې ملاړ شو پاکستان ته صادره مچي نوم غډي ډیر زما اوس په کینیډا کې خو ډیر خپل خپل مکه د پښتنو تور زما ژوند دی.
په خیبر پښتونخوا کې د کوم ځای سره تعلق لري؟
زه د مردان یم، د مردان کې پیدا شوم، ما تعلیم بیا په زمری کانونټ کې کړو او اوس په پیښور کې اوسو.
سلمہ، اتا چې کله په پاکستان کې یو بد پیښوشي، آیا تاسو ته دغه ته په کینیډا کې چا ویلي چې دا تاسو ستاسو ملک سره واندې؟
همیشه وی او چې زوس کله زم نو ماته ټول خلک وی چې ته یې ریګ نه شته، نو زه ورته وایم چې کور په پاکستان کې دونه زیات خلک دي، دونه لوی قوم دي، نو کوچ دا سوشي نو دا هر چا باندې دا ریفلیکشن نه دی. ګوره دا چې دي نو مختلف خلک دي، مختلف کارونه کوي، او ټول دنیا کې داسې خلک شته چې کوم غلط کارم کوي، لکه زموږ لپاره پکار دي چې دا سوچ وکړو چې دا یو څو کسان دي چې دا غلط کار کوي، او ټول قوم له موږ دا سزا ورنه کوي چې ټول خلک ته پاکستان دغه سي دي.
آیا تاسو په پاکستان کې د خزو یا هم د ټولنې یعنی د سوسایټي د پرمختګ لپاره اس پلانینګ لرئ؟
نو زما زما خپل دغه د دې چې زه اوس روان یم یوګانډا ته د خپل کاناډا حکومت ریپرزینټ کوم. یو ډیر اهم رپورټ هم لیکلی دی د ښځو او د ماشومانو د هیلت باره کې. او زما دا کوشش دی چې زه په پاکستان کې هم زه ویم چې د ښځو او د ماشومانو د دا کی چې سم مسلې دي چې هغه لږ را مخکې شي. او زما دا کوشش هم دی چې زه د دې ځای نه یو ډیلیګیشن بوزم. زه اوس چې کله راشي زه سینټ کې راغلی یم نو دې ځای کې ډېر خلک دي، سینیټرز دي او ایم پیز دي چې هغې ما سره خبرې کړي دي او ملاو شوي دي. نو د هغې ډېر شوق دی چې هغې لاړ شي پاکستان ته. او زه ورته وایم چې تاسو لاړ شئ، تاسو د پاکستان خلک وګورئ، تاسو د پاکستان معاشره وګورئ، نو ستاسو چې کوم د پاکستان باره کې خیالات دي هغه به هم بدل شي. زما دا کوشش دی چې دې ځای نه لږ خلک بوزما. او همیشه چې پاکستان کې څه مصیبت پېښ شي نو ټولو نه مخکې زه کوشش کوم چې که سیلاب وکړو بل سوچ د پرایم منسټر دفتر ته زه ایمیل میسج ولیږم چې بای زموږ د امداد ضرورت دی.
د خپل وطن تاسو ته څه زیات په کاناډا کې یادېږي او څه مو زیات خوښ وو کله چې په مردان یا پېښور کې مو ژوند کولو؟
چې رات ماته یادېږي د ګرمیانو کې بنده چې یو ځای نه بل ځای ته ځي دغه یخه د سیند غاړه مې یادېږي، هغه خاموشي او خپل هغه د پېښور بازار څه صبر ته یادوم. خو انسان چې کوم ځای کې پیدا شي نو د هغې هغه ځای چې هغه همیشه بنده سر ریچار ځای ته ځي. حالانکه زه اوس هم په کاناډا کې د دنیا دویم چې بهترین ملکونو کې یو دی، کوم حقوق چې موږ ته دلته ملاو شوي دي نو شاید ما ته پاکستان کې دا موقع نه وي ملاو شوي. خو زه خپل پښتو مې یادېږي او هغه پښتو ژبه چې بنده اوري هغه خپل پښتانه هغه ډېر زیات زما ژوند کې هغه کمی شته ځکه چې دلته ډېر زیات پښتانه زه نه پېژنم.
یو بل تپوس ستاسو د سیاسي ژوند په اړه لرم. دغلته په کاناډا کې څومره اسانه وي چې ستاسو کومه حلقه وي دا غزه خلک څومره په اسانۍ سره د خپل نماینده که په سینټ کې وي یا په د پارلمان په بل څنګه کې وي دا غسره څومره په اسانه رابطه کولای شي؟ کدا بیا موږ ګورو په پاکستان کې چې یو عام کس تډیر ګران وي چې د ایم ان ای یا د سینیټر سره خبر وکي؟
نه مې دلته خو ډیره اسانه ده. زما ګور ایمیل می ټلیفون می چې زما دفتر ته کوم ټلیفون راشي زه همیشه دا هغه واپس بنده ته ټلیفون کوم. او لویه خبره دی چې دلته کوم روزه کې الیکشن وي نو کاندیدیت چې دی نو په خپل د هر چا په دروازه باندې ځي او خپل ځان د خپل ځان تعارف کوي چې زه پلان کیم پلان کیم. او خلک داسې کیږي چې څه خلک په دنه خوشحالي څه خلک په دنه خفي او په مخامخ ته وي. او زوم کړه داسې چې زه سم په سینټ کې څه بل ځي هغه یو ورځ زوم دغه ته زما ایمیل ته 2000 ایمیل راغلو. نو دلته حق دی دا هر چا چې څو د هغې رایې چې هغه تا ته ورسوي. او که څوک ما ته ټلیفون وکړي نو زه همیشه د هغې ټلیفون جواب ورکوم او هغې نه باقاعده اوس موږ ټول وخت روان وي. لکه اوس سبا دلته فلاګ ریزنګ سرمنی ده، هلته به لاړ شو څو نه سوه پاکستانیان به جمع شوي چې د چا څه مسله وي څوک څه خوشحاله وي څوک څه خفه وي هغې راشي تا ته خبره په مخامخ وکړي. دلته چې موږ یو موږ ډېر موږ خپل خلکو لپاره اویلیبل یو. موږ داسې ګڼو چې موږ د خلکو قوم لپاره کار کوو. دا مې یو نوکری ده، دا نه چې زه چې دې سردي ما سره ملاوېدي نشي یا ما سره خبره نشي کولی. ما ته هر خپل پیغام را رسولي په دغې جواب به ورته ملاوېږي.
سمه ده. څنګه په خپل کار او کورني ژوند کې توازن ساتئ؟
دغه توازن چې دی دغه لږ ګران دی ځکه چې زه اوس هم په ټورانټو کې او کار کوم په اوټوا کې. نو دغه خدا دا فیصله چې ما وکړه چې زه سیاست ته راځم په ټولو کې مخکې زه خپل خاندان سره کېناستم. زما تاسو پته چې دوه جینکې دي یګې سره زه کېناستم. ما ته چې بچي کدا قدم زه واخلم نو کوم زم چې ژوند دونو هغه شانتي به نه ځکه چې زه به ډېر د کور نه بارم ځکه چې زه د ګل پورز لاړ شم. نو کله د زیارت په شپه یا د جمعې په سهار واپس کور ته راځم او چې بیا آرام شم نو بیا د جمعې پورز خالید بار پورز کله داسې می چې دلته بیا څه ایونټ سي هغې له زه ځم. او نو دا ده چې لکه سان کار نه دی خور خو چې کوم د یو کار کول غواړي او ته وایې چې زه لږ مخکې شم نو هغې دپاره څه قربانۍ خو ورکول غواړي که نه. نو دا قرباني چې دا موږ پورا خاندان چې دی موږ دا فیصله وکړه چې ټیک ده چې دا به زموږ ژوند دې سره به زموږ ژوند کې تبدیلي راځي موږ تیار یو دې تبدیلۍ دپاره.
یو اخیری تپوس لرم او هغه دا چې پخلی کې درته څه درځي او له پښتنو یا د پاکستان کوم خاص خوراک چې دی هغه آی کې څه پخولی شي؟
خورزه چې کاناډا ته رالم نو ما تاسو به منلی شو چې ما اګیم نشو جوړولی او یو ورځ مې چې روچې پخلو نیمې کلکې وې نیمې سختې وې. خو اوس دونه ښه پخلی کوم چې خپل د پختونخوا هغه پلاو او چپلی کباب دغه ټوله کې مخکې زه پخوم او ډېر ښه پخوم او کوشش کوم چې زه زما بچی چې دي نو هغې زما د لاس پخلی خوري. زه چې ځم نو دا زه وایم چې کومه قرباني ورکول نو زه د اتوار په ورځ زه پخلی وکړم نو څه دي ته فریج کې پرېږدم او څه فریزر کې پرېږدم.
او اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا چترال د پاکستان په هغه سیمو کې یو ده چې د واده په نامه او یا په بیلابیلو طریقو د جنکو سمګلینګ کیږي. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي او ولې مور پلار داسې کولو ته مجبور شي. ملیحا امیرزاده ورو
د خیبر پختونخوا په چترال کې د یوې مودې راهیسې د جنکو سمګلینګ کیږي. د یوې غیر سرکاري ادارې آغا خان رورل سپورت پروګرام یو رپورت ښایي چې د چترالی جنکو سره د نورو علاقو کسانو ودونه په رښتیا نه وي. د دوی ودونه د پاخه عمر سړو سره کیږي چې لاول نه واده شوي وي. په چترال کې ولې مور پلار داسې کولو ته مجبوره شي چې د لوڼو ژوند یې تباه شي؟ په چترال کې د بشري حقونو لپاره یو کارکونکی شاید سحر چې خپل د داسې حالاتو نه تیره شوې ده خپله کیسه بیانوي.
ار مور پلار د خپل لور لپاره خغواړي. زما خپلوان وو چې زما مور پلار ته یې ویل ستاسو لور به ښه سبق وایي. زه په هغه وخت کې پشپګم جماعت کې وم خو چې کله واده شوم نو زه ډېر د فشار لاندې شوم چې ما مخکې زده کړه ونه کړې شوه. لسم جماعت خو پرېږده اتم پورې مې هم سبقونه ویلو. وروسته بیا زما مور ناجوړه شوه چې تاسو خو را سره لبس کړی وو. خو بیا هغسې وشو چې څه زما څخرګنې غوښتل. هغې ما سره ډېره ناانصافي کوله او ویل به چې چترالیان خپلې لوڼه خرڅوي. زه به د خپلوانو سره ملاقات ته نه پرېښودم. ما سره به جګړې کولې.
هم په دغه سیمه کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ادارې یو چارواکي عبدالناصر وایي چې اصل وجه غریبي ده چې مور پلار داسې کسانو ته لوڼه واده کوي. د بشری حقونو لپاره کارکونکو سمر من الله په خبره په پاکستان کې د رواجونو غلط استعمال سره د جینکو داسې ودونه کیږي.
دا اکثر پاکستان کې یا زموږ خیبر پختونخوا شو چترال شو دې علاقو کې کلتور په نوم زنانه چې دي هغه ټرافیک کیږي. ځینې موږ ورله نوم ورکو د سر پیسې یا د بلور یا څنګه چې په چترال کې کیږي نو قوانینو دې له امپلیمنٹ کیږي. دلته کې هیومن ټرافیکنګ بالکل بل شکل کې پریکټس کیږي په پاکستان کې. ځینې کسٹمز یا زمونږ چې کوم روایات دي دا مونږ خراب کړي دي او د دې په نوم هغه ټول ټرافیکنګ کیږي.
شاهده سحر وایي مور پلار په دې نوي خبر چې د لور سره بسې کیږي هغوی د لور ښه راتلونکي لپاره داسې کوي ځکه چې ظاهراً دغه کسان ځان شریف ښایي. هغه د خپل ژوند د تباهۍ لپاره هغه څوک ذمهوار ګڼي چې رشتہ داران یې وو.
دا زما د مور پلار ناپوهي وه خو زه هغې ته هم ګناه نه کوم. دا زما د تعلیم یافته رشتہ دارانو غلطي وه ځکه چې هغې ته معلومه وه دغه کس لاول نه واده کړی دی. زما او دغه په عمر کې هم ډېر فرق و. که دوی زما مور پلار ته غلطه لاره نه وه ښودلې نو داسې به کله هم نه کېدل. زما ذمہوار هم دغه کسان دي.
په چترال کې د جینکو د حالت په اړه د ښځو د مقام لپاره د کمی کمیشن یوې مشرې انیس هارون مشال ریډیو ته وویل چې په تیره ورته د چترال په اړه داسې معلومات نشته خو په مجموعي ډول به دغه کمیشن د انسانانو د سمګلینګ خلاف ګامونو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي. د انسانانو سمګلینګ په ډېرو هیوادونو کې کیږي. نیشنل کمیشن دې ته توجه ورکړې چې د انساني سمګلینګ قوانینو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي چې دا ډول پرې قوانین سخت کړل شي. شاهده سحر وایي کچرې په صوبایي اسمبلی کې د جینکو د داسې ودونو پر ضد سخت قانون مخې ته راشي نو کېدی شي د دې مخنیوی وشي. کارپوهان وایي په اقتصادي پلوه د دې ښځو د مضبوطولو ضرورت دی چې په لړ کې د حکومت او غیر حکومتي ادارو خپلې ذمهواري جوړېږي.
نا نازیا حسن چې د پاکستان د پاپ موسیقۍ داسې لومړنۍ سندرغاړي وه د 1980 په لسیزه کې نه یوازې پاکستان بلکې په ګاونډي هیواد هند کې هم ډیره خوښي لرله او د خپل ورور زهیب حسن سره د هغې سندرو نه یوازې د هغه وخت په ځوان کول بلکې د ټولنې په ټولو غړو کې ډیره مینه لرله. د هغې دا سندره آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے چې کله په هندي فلم قربانی کې اوویل شو د نازیا حسن آواز نور هم مشهور شو چې د هغې د سندرو د لومړني البم 55 ملیونه کاپیانې په هغه وخت کې خرڅ شوې. نازیا حسن چې نه یوازې د خپل آواز بلکې د خایست او فیشن له وجې هم په پاکستان او هند کې ډیره مشهورتیا لرله، چې ورته پاکستانی ډیانا او د پاکستان د پاپ موسیقۍ ملکه هم ویل کیږي او ځوان سندرغاړي اوس هم د هغې او د زهیب حسن سندرې ډیر په شوق سره وایي. نازیا حسن په کال 1980 کې په کراچۍ کې پیدا شوې وه او د ډېر وړوکي عمر نه یې ورور سره سندرې ویل پیل کړې او لنی البم یې ډیسکو دیوانه وو چې دغه البم نه یوازې په پاکستان او هند کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلکو خوښ کړلو. او داسې د هغې د سندرو نور کیسټونه لکه بوم بوم، ینګ ترنګ او د هارت لاین سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې. نازیا حسن په کال 1998 کې د سندرو د یو پروګرام میوزیک 89 کوربنه هم وه چې دغه پروګرام په خپل وخت کې ډیره مشهورتیا ترلاسه کړې وه. په 1999 کال کې هغې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سیاسي او امنیتی چارو کې هم کار کړی و. د 1980 په لسیزه کې د هغه وخت پوځي مشر جنرل ضیاء الحق د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې د ښځو سندرغاړو په راتګ بندیز ولګو چې نازیا حسن هم په هغه سندرغاړو کې یو وه چې سره د خپل ورور زهیب حسن د ملکه وشړل شوه او په سندرو یې هم بندیزونه ولګول شول چې دواړه د جنرال ضیاء د وژل کېدو وروسته وطن ته استانه شول. نازیا حسن چې د کراچۍ اوسیدونکې وه، پلار یې یو تجار وو او مور یې د خیر ښېګڼې کارونه کول. یو ورور زهیب حسن او یو خور زهرا یې لرله. په 1995 کې یې د میرزا اشتیاق بیگ سره واده وکړو. یو زوی یې وو او د واده نه مخکې سندرې ویل بند کړل، خو د هغې واده ډېر ونه چلید او په کال 2000 کې د خپل خاوند نه بیله شوه. د هغې کورنۍ او ملګري وایي دغه د نازیا حسن د ژوند د ټولو نه سخت وخت وو چې هغې ته د پیپړو کینسر ولګید او په 14 اگست کال 2000 کې د 15 کال عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. دا وه د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده. د ځان ډېر خیال ساتئ او د الله په امان.
مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پر